د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخمو په دې غړي کې هرکلی کوم. درې بجې دي له درېو څخه تر څلورو بجو په دې خبرونه کې به تاسو په خبر ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو وسوال ترمنځ نښته کې د اوښتو ځاني زیانونو او د هغې تر څنګ تاسو په هنګو کې پر یو تړنه ځانمرګي برید په اړه اورئ. نور رپورټونه هم د دې ګړۍ برخه دي. په پنجاب او د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر کې چې کوم سیلابونه راغلي د هغې له حاله مو هم خبرو. اخره کې تاسو اونیز پروګرام هم لرو خو اول به درته اسرائیل مومن خبر نه وایي.
د تازه انخطو له کبله لک تلګه 15 کسان وژل شو دي. په پاکستان کې درغلو سیلابونو له کبله د مړوش میراد 209 اتیا تر رسیدلی ده. او د عراق ولسمشر فواد معصوم په عراق کې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې پر ضد زر تر زره د هوایي کمپاین شروع کولو غوښتنه کړې. او زه خبرونو تفصیل په خبر ایجنسی کې د تازه خطو له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د باډي مرسال پولیټیکل ایجنډ ناصر خان نن سهار مشال لوته ویل چې تیر شپه د خبر ایجنسی په باډه ډوګره سیمه کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پنخته کې درې وسلوالو دولسي وګړي وژل شو. ناصر خان ویل چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې امنیتی ځواکونو موټر سایکل سورو وسلوالو ته د ودرېدو اشاره وکړه. هغوی ونه درېدل او پر امنیتی ځواکونو یې ډزې وکړې. وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر ایجنسۍ په واړه تحصیل کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځو عملیات روان دي. وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي. په پاکستان کې درغلو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 209 اتیا ته رسیدلې ده. له آفتونو سره د مبارزې کمې ادارې پرون وخت وویل چې د وژل شوو کسانو تر څنګ لږ تر لږه 1500 کسان جوبل شوي هم دي. د پنجاب صوبې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر نواز خالد په دې صوبه کې د سیلابونو له وجې د شوي ځاني او مالي زیانونو په اړه نن مشال ډوته ویل.
209
تر اوسه پورې 209 کسان مړ شوي دي او 300 جوبل شوي دي. او د بارانونو او سیلابونو له وجې د 2018 کلو 40 لکه او 40000 پورې کسان هم متاثره شوي دي. 2200 کورونه په مکمله توګه او 1500 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسیدلی دی.
بل په لوځ جمعې پر ورځ د پنجاب صوبې ملتان خار ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله 19 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي وایي چې په دې کښتۍ کې د یو واده جنجان سپاره وو. د خبر پښتونخوا د هنګو امنیتي چارواکي وایي چې په ټل سیمه کې یې یو ځنمرګي خپل هدف ته تر رسېدو وړاندې وژلې دي. د چارواکو په خبره برید کوونکي دوه وغوښتلې چې د پولیسو تاڼې ته ننوځي او ځانونه والوځوي خو امنیتي ځواکونو یې دسیسه شنډه کړه. د هنګو د پولیسو مشر انور کونډي مشال لوته ویل چې دا پیښه نن سهار وختي شوې ده. هغوی دا نه دي ویلي چې هغه دویم مشکوک وسلوال څه شو. انور کونډي ویل چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او درې جوبل شوي دي. د انصار المجاهدین په نامه یوې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه منلې. د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ پلان شوی ملاقات ځنډول شوی دی. د اشرف غنی انتخاباتي ډله وایي د لید کاته ځکه ونه شو چې د دوی په وینا د عبدالله عبدالله ډله پر داسې غوښتنو ټینګار کوي چې تر اساسي قانون لوړې دي. د تحول او تداوم ډلې ویاند طاهر ظهیر د یک شنبه په ورځ نو وخت وویل چې د دوه ډلو د اختلافاتو د حل لپاره د نړیوالو منځګړو هڅو پرون هم نتیجه ورنه کړه. بل پلو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ډله ادا کوي چې د اجرائیه مشر یا چیف اگزیکټیو د واک په اړه له مخالفې ډلې سره سلا شوې دي. د یادې ډلې ویاند فضل الرحمن اوریا یک شنبه په ورځ نو وخت مشال لوته ویل
دوا اختلافی پکې پاتې دي چې یو د ټاکنو د پای د اعلان ډول ده او دویم هم د ملي مخالف دولت کې په دې میکانیزم باندې چې دواړه ټیمونه باید په دولت کې فعالانه ونډه ولري اختلاف شتون لري.
د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی ځان بریالی بولي او ډاکټر عبدالله عبدالله بیا تور لګوي چې سره درغلی شوي دي. د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې په ولایت کې یې د یرغمل شوي ولسوال سالم احمد احساس په لټه عملیات پیل کړي دي. دغه عملیاتو په ترڅ کې یې وسلوالو سره مرګ جوبله هم اړولې ده. د پکتیا امنیا قومندان زلمی اوریا خپل د پکتیا امنیا قومندان زلمی اوریا خیل نن له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په دې عملیاتو کې ورسره د ضرورت پر مهال د بهرنیو ځواکونو هوایی مرسته هم شامل وي. نوموړی زیاتوي چې دوی د ولسوال د لټون په خاطر له قومي مشرانو سره پرله پسې اړیکې نیولې دي او هڅه کوي چې نوموړی د وسلوالو طالبانو له منګولو څخه وژغوري. وسلوالو منلې چې د تېرې جمعې په ورځ د څمکنیو ولسوال سالم احمد جرغمل کړی دی. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. د عراق ولسمشر فواد معصوم په عراق کې د اسلامي دولت نومي وسلوال ډلې پر ضد زر سر زر د هوایي کمپاین شروع کولو غوښتنه کړې. وایي که چیرې په سمدستي توګه دغه ډلې مخنیوی ونه شي نو کېدای شي چې نوره سیمه هم قبضه کړي او دارنګ یو لوی خطر جوړېدای شي. د عراق ولسمشر دا څرګندونې په پیرس کې په هغه غونډه کې کړې دي چېرته چې د شپږویشتو هیوادونو چارواکي راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څرنګه د داعش وسلوال ډلې پر ضد په ګډه سره کار وکړي. په دې موخه غونډې ته په خپله وینا کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي چې د یادې وسلوال ډلې لخوا ټولې نړۍ ته خطر دی او باید چې نړیوال غبرګون مخې ته راشي. د فرانس جازونو د ستمبر له 15مې راهیسې په عراق د یاد کمپین ملاتړ د څارنې پروازونه شروع کړي دي او ټاکل شوی ده چې د 15 هیوادونو په 1300 سرتیرو مشتمل پوځي مشکونه به نن په غربي یوکرین کې شروع شي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویلي دي چې 1000 سرتیري به یې د ریفیډ ټرا په نامه کلنی پوځي مشکونو کې برخه اخلي. دا په وړومبي ځل به وي چې د کرایما له روس سره د الحاق او له هغې وروسته د راپورته شوي بحران نه پس به د امریکا ځمکني پوځیان د یوکرین پر ځمکه موجودګي ولري. اوس هم د پاکستان د موسم او د کرنسی او حال له رابی اکرم خان اورو.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 106.5 روپۍ او په 106.5 او په 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 102.5 او 50 پیسې او 103.3 او 40 پیسې. یو درهم 20 روپۍ او 90 پیسې او په 30 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې او په 20 روپے او 30 پیسے او یو افغانے په 1 روپے او 50 پیسے او په 1 روپے او 50 پیسے خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا نن په خبر شاخوا سیمو او بنو کې ببرېز وی او کوټه کې به موسم خشک وی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او خبرونه مو واردل په دې غړي کې د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل ورو. د خبر ایجنسی باړه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته کې د درې وسلوالو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. ځینې ځایونو کې کرفیو لګول شوی لدی پکې وروسته یو ځایي قومي مشر په دې اړه وایي
سیکورټی فورسز دی او هلته چې کوم انتظامیه ده لکه دوی الله څنګه نشي کنټرول کولی چې دوی نه دا داسې واقع کیږي او که بیا بل فرض کیږي د عام خلکو لکه لارې بندول دا د کوم ځای انصاف دی.
د افغانستان سنټ د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا پر ډیورنډ کرښه د خندق یا کندې د ویسو په اړه بحث کړی دی.
موږ په هیڅ صورت سره دا موضوع نه برداشت کوو نه منلی شو د ملت په استازیتوب غندو.
زما کور زما کلی خبرونه کې د خیبر ایجنسی د ملکانه کلی ته ځو
او چې ماته ګوډي جرګي کیږي مشران مسپینګي د سر راټول شي ټول لږه پیسې لو لو کو.
نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدن کولمبی رپورټ ته بور شو. د خبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د بیګا باړه کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمن نښتې وروسته په ځینو ځایونو کې کرفیو لګول شوی. په ډوګره سیمه کې شوې دې نښته کې درې وسلوال او دوه ولسی وګړي وژل شوي دي. پرون د باړې په ځینو نورو سیمو کې هم د بدامنۍ ځینې پیښې رامنځته شوې. ځایي خلکو پر پولیټیکل انتظامیه تنقید کړی چې د امن په بحالولو کې نه دي بریالي شوي او د کرفیو په لګولو یې خلکو ته ستونزې زیاتی کړی دی. فرهاد شینواره په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د باډي مرستيال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د خیبر ایجنسی په باډه ډوګر سیمه کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې وسلوال او دوه ولسی وګړي ووژل شول. دوی وایي چې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې کله امنیتي ځواکونو په موټر سایکل سوارو وسلوالو ته د ودرېدو اشاره وکړه، نو وسلوال ونه درېدل او په امنیتي سرتیرو باندې ڈز وکړی چې دې سره بیا دو طرفه جګړه پیل شوه او وسلوالو او ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبلا واورېدا، خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د دغې پیښې وروستو د باډې مهمې لارې یو ځل بیا تړل شوې دي او خلکو ته په تګ راتګ کې ډېر مشکلات پیدا شوې دي. د باډې د موجوده صورتحال او د خلکو د ستونزو په هکله باندې یو ځایي مشر اقبال پردی مشال ریډیو ته وایي
د کرفیو د لارو بندېدو عمل شروع شوی، دې سره زندگی بالکل مفلوجه شوې ده او حکومت سیکورټي فورسز دی او هلته حکومت انتظامیه ده لکه دوی الله څنګه نشي کنټرول کولی چې دوی نه دا داسې واقع کېږي او که بیا بالفرض کېږي د عام خلکو لکه
لارې بندول دا د کوم ځای انصاف دی. د خیبر سرکاري چارواکو په وینا د تیر خالی په ورځ د باډې په کمبرآباد سیمه کې د خاصدار ځواک یو تن واسط خان او د میرمن په خپل کور کې دننه وژل شول او د باډې سره لګېدلې د پیښور کلیوالي سیمې باډه شیخان نه په همدې ورځ د پولیسو یو تن وتښتول شو او بیا په باډه کې ووژل شو. د باډې ځایي خلک وایي چې د دغو پیښو نه پس یو ځل بیا دلته پوځي عملیات تیارای شوی دی او ځنې برخو ته په ګڼ شمیر کې امنیتي سرتیری لګل شوی دی. یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باډه تحصیل کې د تیرو پنځو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او اوس هم پکې تعلیمي ادارې، روغتونونه او بازارونه تړلي پراته دي او په زرګونه خلک یې بې کوره شوي دي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
زما کور زما کلی
په پاو کم سلور بجې
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په هنګوز ضلع کې امنیتي چارواکي وایي چې دلته په ټل سیمه کې یو ځانمرګې بریدګر هغه وخت پولیسو وواژه چې غوښتل یې د پولیسو پر یو تھانه ورننوځي او ځان والوزي. د دغو کسانو سره په نښته کې د پولیسو په وینا یو پولیس والا هم وژل شوی دی او درې نور زخمیان شوي دي. یو بل ځانمرګ برید کوونکی د پولیسو په وینا په زخمی حالت کې چرته پټ دی او دوی یې لټون کوي. طارق ورغزی په دې اړه رپورټ لري.
چارواکو په خبره په سیمه کې برید کوونکي دوه او غوښتل چې د پولیسو تانه تنه نوځي او ځانوال وزوي، خو امنیتي ځواکونو د وسلوالو دغه پلان ناکام کړی دی. د هنګو پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې دغه پیښه د پیر پوره سهار وختي شوې ده چې په دې کې د پولیسو یو سرتېری مړ او درې نور زخمیان شوي هم دي. زخمی شوی و خو اوس چرته پټ شوی دی چې د هغې لپاره په سیمه کې لټونی عملیات روان دي. ده زیاته کړه چې په سیمه کې د پولیسو نه علاوه دغه عملیات د ملیشي ځواکونو او د پوځ لخوا کیږي. ده دا هم ویل چې د ټل بازار دوی په خپل ولکه کې اخیستی دی او بازار ته د چا هم وتو او د ننوتو اجازت نشته. د پیښې وروسته ټول زخمیان د ټل روغتون ته رسولی دي او هلته کې د دوی علاج روان دی. په زخمیانو کې عمر سعید، میر جنگ او ظاهر نمونه شامل دي. په نخته کې مړ شوی سرتېری صابر نواز نومیږي چې دا په پولیس واک کې کانسټیبل و. د دغې پیښې پړه انصار المجاهدین په نامه یوې وسله والې ډلې په خپل سر اخیستې ده. او رګزو کورما او شمالي وزیرستان سره په لګېدو ټل سیمه د ضلع هنګو په حدودو کې راځي، چېرته کې چې د دې نه وړاندې هم د وسله والو لخوا په امنیتي سرتېرو باندې بریدونه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان چارواکي وایي چې له تیرو درې هفتو راهیسې په پنجاب د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر او گلګت بلتستان کې سیلابونو خوښ 279 کسان مړه کړي دي او ډېر ځایونو کې فصلونه هم له منځه وړي دي. په دې حقله د احمد الله خان نور تفصیل اورو.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېره 209 ته رسېدلې ده. بل خوا تېر ورځ هم د پنجاب صوبې د ملتان ضلع شیرشاه بند سره نږدې کښتۍ ډوبېدو له وجې 19 کسان مړه شوي دي. د پی ڈی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې تېر ورځ د جنج یوه کښتۍ چې پکې د 15 نه زیات کسان سواره وو ملتان ته روانه وه او د شیرشاه بند سره نږدې په چناب دریاب کې ډوبه شوه چې پکې د واده هلک په شمول 19 کسان مړه شول او د ناوې سره نور 12 کسان ژوندي راوویستل شول. نوموړي په پنجاب صوبه کې د سیلاب له وجې د شوي نور ځاني او مالی نقصاناتو په حق له مشال ریډیو ته وویل
270
تر اوسه پورې 209 کسان مړه شوي دي او 370 جوبل شوي دي او د بارانونو او سیلابونو له وجې د 2013 کلو 40 لکه او 60 پورې کسان هم متاثر شوي دي. زمونږ د شمیرې تر مخه 2200 کورونه په مکمله توګه او 1500 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسېدلی دی او 1,09,900 ایکړ ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوي دي. تر دې دمه موږ د 2,02,000 نه زیات خلک محفوظو علاقو طرف ته منتقل کړي دي او موږ په متاثره سیمو کې 421 امدادي کیمپونه هم جوړ کړي دي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې نن شپې به سیلابي چپا د پنجاب نه سند صوبې ته داخليږي چې له وجې به د دریای سند په غاړه پراته خلک متاثر کیږي.
کیپیسٹی ڈیرا گھٹا 12 لاکھ گدو اور 15 لاکھ کیپیسٹی تکر نو دغل تک دومرا مسلج ایکسپیکٹڈ نہ سومرا مسلج دلتا پنجاب کے سن کے ریور چی اگر ڈیر کلاو کلاو ہوئی کلو میٹر مانے آگا پلن دی نو پاگے کے خلق اسی گی کل سیلابی موسم نہیں نو آگے کے خوب اکبر آزی آگا با خرابی نو آگا زینا کم چے پا ریور بیڈ مانے اسی گی خلق یا کورونے جو کڑی فصلوں نو آگا با خرابی گی.
یا تا دیوی چے بارانونو او سیلابونو لوج پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 65 کسان مړه او 111 جوبل شوي دي او گلګت بلتستان کې هم 44 کسان مړه او 65 جوبل شوي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو د پاکستان د حکومت خلاف روان احتجاج جیوه میں شپره شو دی. د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې هیواد د منتخب حکومت پر ضد داسې یو احتجاج کیږي چې د ملک زیاتره ګوندونه غیر قانوني ګڼي. دا چې سیاسي چارو کار پوهان د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج ته په کوم نظر ګوري د بوروال کاکړ په دې رپورټ کې په دې اړه اورو.
عمران خان او طاهر القادری له څه کم یوې میاشتې راهیسې هر ماښام د پارلمان مخې ته خلک راغونډوي او هغوی ته داسې ویناګانې کوي چې حکومتي او زیاتره نور ګوندونه غیر جمهوري بولي. د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان وایي دا احتجاج اوس سیاسي مسله نه ده بلکې یو قانوني مسله ګرځېدلې ده.
بالکل داسې ده لکه یو کس چې ووایي چې ما ته د پیسو ضرورت ده لہٰذا زه په روډ باندې ډکېټۍ کوم. یو ډاکو پسې خو به ته هغه نه غواړي سیاسي کسان چې هغه در سره باتچیت وکړي. دای په جوه ته باندې د قانون د ماتولو خلکو ته تبلیغ کوي چې تاسو د پولیس والا ووایي او تاسو قانون په لاس کې واخلو تاسو په پارلمنټ باندې وخیزو. زه وایم چې حکومت ته پکار ده چې هغه اوس د دې باندې په جدي توګه باندې ګام واخلي.
عزیز الله خان زیاته کړه چې د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو لستونزو د خبري رسنیو او خلکو پام اړولی دی. د عزیز الله خان په خبره کچیر پښتانه بلوچ او سندیان وغواړي هم نو د خپل ستونزو د هواري لپاره په پاکستان کې داسې احتجاج نسی کولای.
مثال په توګه باندې ماما کدیر چې کوم او هغه له بلوچستان نه ډیر غټ احتجاج وکړ او ډیر تاریخي یو لاریونه وواصله. هیڅ څه میډیا کوریج نه کوو او حکومت یې څه پته نه وکړله. هغه سره هیڅ قسم باتچیت نه وشول. دارنګ باره کې چې موږ په اپریشن کې وو موږ سوي وو 18 کسان هغه چې کله گورنر هاوس مخې ته په خپل شوې کې احتجاجي واصلو نو په هغه باندې اکشن واخستل شو او دا احتجاج چې ده کله نورو کومونه بیا په دې باندې ډېر وختي اکشن اخستی وو.
د سیاسي چارو بل کارپو حسن عسکری بیا وایي چې د سیاسي احتجاج بیلابیل لارې دي چې یو پکې اوږد لاریون او بیا له هغه وروسته احتجاجي ناسته هم شامل ده. نوموړي زیاته کړه
احتجاج
دا سه احتجاج هغه وخت کیږي چې کله احتجاج کوونکي قوتونه د نتیجې ته ورسیږي چې موجوده نظام د دوی خبره نه اوري. نو لدې روانو مظاهرو دا ښکاري چې احتجاج کوونکي فکر کوي چې حکومت خبره نه مني، نو ځکه دوی دا لار خپل کړی ده چې سړکونو ته راووزي او کوشش وکړي چې په زور خپل غوښتنې پوره کړي.
حسن عسکری وویل چې د عمران خان له احتجاج سره په سیاسي بیداری کې داس یو زیاتوالی راغلی دی چې په راتلونکي کې به هغو حکومتونو ته خامخا ستونزې وي چې کارکردګي شنوي. د عمران خان او طاهر القادری احتجاج په داسې وخت کې تر یو میاشت اوښتې دی چې پاکستان وار له مخه په اقتصادي توګه له جدي مشکلاتو سره مخامخ دی. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای یو پلو د پاکستان له کلنۍ 4.5 اربه بودیجې شاوخوا 2000 اربه یوازې پاو ځخلی او بل پلو ورپسې داسې احتجاج راسي نو د ملک پر اقتصادي بیخي زیات اغیز لوږي.
لکه عمران خان او دا قادری څنګه لګیا دي، نو انویسټر چې څوک په بازار کې انویسټمنټ کوي، په ډیولپمنټ کې انویسټمنټ کوي، په کارخانو کې کوي، هغه روس یو طرف ته انویسټمنټ نه کیږي، بل طرف ته ډیولپمنټ نه کیږي. نو دا دواړه کارونه چې کله نه کیږي نو د هغې انجام دا وي چې سرکه رفتار سلو شي. د پاکستان مخکې چې کوم حالات روان دي نو هغه زه وینم چې دلته به ډاکې شوکې پیسو لپاره خلک تختول او ترهګري دا به سوا کیږي.
عمران خان او طاهر القادری وای تر هغه وخت به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو د دوی په وینا وزیر اعظم نواز شریف استعفا نه وي ورکړي، خو حکومت وای چې نور ټول غوښتنې مني خو وزیر اعظم به استعفا ور نه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو ری د پاکستان څخه په انګریزي ژبه خبرېدونکي د اکسپریس ټریبیون او رسپانې په اداره کې راغلي چې د سوات په ملالی یوسفزی او دغه پر ملګرو چې کوم کسانو برید کړی باید چې پوز دغه کسان اولستا په ډاګه کې او نمونه یې باید حکومت اخکاره کړي. اسرار عالم مومند د دې مقالې غټ کړته وایي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په 2012 کال د وسلوالو طالبانو لخوا په برید کې د سوات ملاله یوسفزی ډیره سخته جوبله شوه چې بیا یې د برتانیا په برمنګم ښار کې د کوپړې لوی عملیات وشول. هغه اوس جوړه ده او د تعلیم لپاره نړیواله مبارزه کوي. یو کتاب یې هم لیکلی چې په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري. د ملګرو ملتونو سملې ته یې وینا وکړه او د جرمني یوې رسپانې هغه په نړۍ کې تر ټولو مشهوره جینۍ وګرځوله. لنډه دا چې ملاله اوس په ټوله نړۍ کې یو پیژندلې څېره ده. په سوات کې په ملاله تر برید یو ورځ وروسته هغه وخت د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک اعلان وکړ چې کومو وو مشکوکو وسلوالو په ملاله برید کړی وو هغوی نیول شوي دي، خو د ثبوتونو د نشتوالي له وجې دغه کسان وروسته بیا خوشی کړل شول. همداراز څو ورځې وړاندې بیا د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې ویاند وویل چې د سوات په ملالی یوسفزی او د هغې پر ملګرو په برید کې ککړ ټول تورن کسان یې نیولي دي. د پوځ د ویان په خبره د هغې ډلې مشر ظفر اقبال وو چې د مولا فضل الله په امر یې پر ملالی یوسفزی او د هغې پر دوه نورو ملګرو برید کړی وو. د ایکسپریس ټریبیون اداریا زیاتوي که څه هم په ملاله په خپل هیواد دننه ډېرې نیوکې وشوې، په هغې مختلف قسم تورونه ولګېدل او تر دې پورې چې داسې پروپاګندا هم وشوه چې هغه له سره په ګولۍ لګېدلې نه وه او دا هر څه یوه ډرامه وه، خو حقیقت دا دی چې ملاله یوسفزی د طالبانو لپاره یوه لویه خطره جوړه شوې وه، نو ځکه یې د هغې د وژلو پرېکړه وکړه. اوس هم طالبانو ویلي دي که چیرې دوی ته موقع په لاس ورغله نو بیا پرې اهم برید کوي. د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین ویلي دي چې د مهذب نړۍ او دوی لپاره دا ډېر ښه خبر دی چې په ملالی یوسفزی کومو کسانو او برید کړی وو هغوی نیول شوي. نوموړي هیله ښودلې چې کېدی شي له دې کار سره په خیبر پښتونخوا کې ترګرۍ ځپلو ته هم ګټه ورسیږي. اداریا زیاتوي په ملالی یوسفزی او د هغې پر ملګرو د برید کوونکو د نیولو د قصې په څیر د پوځ د مطبوعاتي څانګې ویان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه هم ډېر خوندور معلومات ورکړل. البته خپلواکه سرچینې د دغه معلوماتو پخلی نه کوي. اداریا په اخره کې وایي په ملالی یوسفزی او د هغې پر ملګرو چې کومو کسانو برید کړی باید چې پوځ دغه کسان په ډاګه کړي او د حکومت بیا ذمواري جوړیږي چې د دوی پر ضد په عدالت کې مقدمه وچلوي او سزا ورته ورکړي.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو افغان چارواکي وایي د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان له لورې د خندق کیندل دوی ته د منلو وړ نه دي. پرون د افغانستان په سینټ کې پر دې موضوع بحث شوی دی چې زموږ همکار رحمت الله افغان یې درته تفصیل وایي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د خندق کیندل وغندل او هغه یې د نه منلو وړ کار وباله. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمي یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د دې موضوع په اړه به د سه شنبې په ورځ افغان امنیتي چارواکي سناتورانو ته معلومات وړاندې کړي.
موږ په هیڅ صورت سره دا موضوع نه برداشت کوو نه منلی شو. د ملت په استازیتوب غندو او د خپلو امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه کوو سبا بل سبا چې امنیتي مسؤلین راځي اوله موضوع به همدایي ستاسو سناتور صاحبانو چې ورسره جدي وباس کوو چې د دې د بندولو په رابطه اقدام وکړي او هغه څه چې کړي دي هغه لري.
په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي چارواکو وویل چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو او د مخدره موادو د قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خندق باسي. د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د 480 کیلومتره په اوږدوالي یې د یو خندق د کیندلو کار پیل کړی ده. د دې خندق د کیندلو مسلې په بلوچستان ایالت کې د پښتنو سیاستوالو او د چمن په پوله د سوداګرو غبرګونونه راپارولې دي. افغان سناتورانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې مسلې په اړه چوپه خوله پاتې نشي او په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایت وکړي. لیلما احمدی او نثار حارث وایي
دغه کار د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خندق کیندل کیږي. د دغه ګوندی هیواد د یو بل لوبه د چکوي ولی په وړاندې باید چوپه خوله کینو.
افغان دولت باید په دې اړه له اوله تر اخره د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایتونه کړي وای تر څو د پاکستان د دې کار مخه نیولې وای.
د افغانستان جمهوري ریاست د سه شنبې په ورځ یو پلاوي ته دنده سپارلې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسله وڅېړي. د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا ویان جواد ناجي وویل دا پلاوی دنده لري چې پولیس ورځو کې خپل کاري راپورټ ولسمشر ته وسپاري. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال هم پاکستانی لوري په دې کرخه د اغزن سیم د غزولو موضوع راپورته کړی و چې د افغانستان د مخالفت له کبله عملی نه شوه.
پر ډیورنډ کرخه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د خندق یا کندې کینلو په اړه مود رحمت الله افغان رپورټ واورېده چې افغانستان په دې اړه سخت تنقید کړی دی خو پاکستان بیا دغه نیوکې نه مني. د وایس آف امریکا په ویبپاڼه خپره شوي یو رپورټ کې راغلي چې پاکستان افغانستان سره 2500 کیلومتره شریکه پوله لري چې دې وروستیو کې اوس په بلوچستان کې 480 کیلومتره اوږده کنده په دې زمانه کني چې 2 متره به ژوره او 3 متره به پلنه. د دې رپورټ مهمه برخه له منور شاورو.
د امریکا غږ د ویبپاڼې په دې رپورټ کې راغلي پاکستان د افغانستان هغه نیوکې رد کړي چې وایي پاکستانی پوځ دې د دواړو هیوادونو ترمنځ کرخه باندې کنده نه کني. پاکستان دا نظر لري چې 480 کیلومتره اوږده دغه کنده به نه یوازې د پولي پورې غاړه د وسلوالو د اوختو را اوختو مخاوني سي بلکې د دې په نتیجه کې به د نشي توکو او انساني سمګلینګ مخنیوي هم وشي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آسم سلیم باجوا وایس اف امریکا ته ویلي هیواد یې د خپلو سرحدونو د دفاع حق لري او د لړ کې به په خپل حد کې دننه کنده کړي چې یو جایز او قانوني ګام دی. نوموړی زیاتوي د امنیت ټینګولو او د وسلوالو د ختمولو لپاره د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي نو د لپاره هم د خپلو سرحدونو حفاظت سیوا کول غواړي. بلخوا افغان چارواکي د ډیر وخت راهیسې شکایت کوي چې د پولي پورې غاړه وسلوال وراوړي او په هیواد کې بریدونه کوي. د دې ترڅنګ افغانستان د ډیورنډ کرخه نړیواله پوله هم نه مني او دا راز د هر هغه ګام مخالفت کوي چې په ترڅ کې دغه کرخه مستقل نړیوال سرحد جوړ شي. د لړکې افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د منسوبې ته د کتنې لپاره یو اعلی کمیشن هم جوړ کړی دی. د امریکا غږ د رپورټ افغانستان د داخله چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقی د خپلې لیکي دوی د ډیورنډ په کرخه د پاکستانی پوز لخوا د کندې کنلو د کار په سختو ټکو کې غندنه کوي. بلخوا آسم باجوا وای په کار دي چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو موټی شي او د لړکې خپل منځي پوله باندې د وسلوالو د ابوختو را وختو د مخنیوي په لړکې همکاري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو د درې نیمې بجې شوې. له اسرار العالم محمد څخه د خبرونو لنډې زور.
په خبر ایجنسی کې د انخطو لقبول لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د باډي مرستیال پروتوکول ایجنټ اثر خان نن سهار مشال رسول چې تیر شپه د خبر ایجنسی په باډا ډوګرا سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ پنخته کې درې وسلوال او دوه ولسی وګړي وژل شو. اثر خان وویل چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو موټر سایکل سور وسلوال ته د ودرېدو اشاره وکړه. هغوی ونه درېدل او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې. د خبر ایجنسی په بڑا تحصیل کې له 13 کلونو هیڅ د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت په کې داسې پیښې رامنځته کیږي. په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له کبله د مړو شمېره 209 تر رسیدلې ده. له پتونو سره د مبارزې خامی ادارې پرون نا وخت ویل چې د وژل شوو کسانو تر څنګ لږ تر لږه 500 کسان جوبل شوي هم دي. بل پلو د جمعې پر ورځ د پنجاب صوبې ملتان ښار ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله 19 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د خبر پښتونخوا د هنګوم نتی چارواکي وایي چې په ټل سیمه کې یو ځنمرګي خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې وژلې دي. د چارواکو په خبره برید کوونکي دوه وغوښتل چې د پولیسو تاڼې ته ننوځي او ځانونه والوزوي، خو امنیتي ځواکونو یې دسیسه شنډه کړه. نو د هنګو د پولیسو مشر انور کونډي مشال ډوته وویل چې دا پیښه نن سهار وختي شوې ده. هغوی دا نه دی ویلي چې هغه دویم مشکوک وسلوال څه شو. انور کونډي وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او درې جوبل شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ولایت کې د یرغمل شوي ولسوال سالم احمد احساس په لټه عملیات پیل کړي دي او د دغو عملیاتو په ترڅ کې یې وسلوالو ته مرګ جوبله هم اړولې ده. د پکتیا امنیه قومندان زلمی اوریا خیل نن له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په دې عملیاتو کې ورسره د ضرورت پر مهال د بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته هم شامل وي. او د عراق ولسمشر فواد معصوم په عراق کې د اسلامي دولت نومي وسلوال ډلې پر ضد زر تر زره د هوایي کمپین شروع کولو غوښتنه کړې. د عراق ولسمشر دا څرګندونې په پیرس کې په هغه غونډه کې کړې دي چېرته چې د شپږویشتو هېوادونو چارواکي راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څرنګه د داعش وسلوالو ډلې پر ضد په ګډه سره کار وکړي.
اوریدونکو مشال ریډیو او اسرار العالم محمد درته د خبرونو لنډیز وای. اوس بل احمد الله څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارې وغټ کې وره.
ایکسپریس رسپانا په خپل اداري کلیک کې چې د تحریک طالبان پنجاب امیر عصمت الله ماوی په خپل یو ویډیو پیغام کې په پاکستان کې عسکري کاروایان ختمولو، د تبلیغ دعوت شروع کولو او د عملی جهاد کردار تر افغانستان محدودولو اعلان کړی دی. اداري لیکي چې تحریک طالبان پنجاب لخوا په پاکستان کې عسکري کاروایان ختمولو اعلان په ملک کې د امن لپاره یو مهم پیشرفت دی او په لومړي ځل د طالبانو یو تنظیم لخوا په ملک کې عسکري کاروایان ختمولو وروسته د عوامي خدمت کولو فیصله کړې ده، چې یقینا د ستاینې وړ دی. د طالبانو نور تنظیمونو ته هم پکار دي چې د تحریک طالبان پنجاب پیروي وکړي او پاکستان کې عسکري کاروایان ختمی کړي. ادارې لیکي چې طالبانو ته دا احساس وشو چې جهاد په نوم شروع کړی شوی دی کاروایانو له وجې د اسلام، مسلمانانو او پاکستان خدمت نه کوو، بلکې خپل ملک یې کمزورې کولو، اړې ګړې پیدا کولو او ملک دښمنه خلکو ایجنډې پوره کوله. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان او ټول مسلمان ملکونو تحفظ، سلامتۍ او اسلام دښمنانو مداخلت و ولو لپاره ضروری ده چې ټول وسلوال تنظیمونه خپل عسکري کاروایان بند کړي او د تبلیغ لار خپل کړي. خو دې لپاره هم ضروری ده چې وسلوال تنظیمونه خپل وسله کې دي، نو دا شان به د ترهګرۍ د ناسور د همیش لپاره خاتمه وشي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او افغانستان د خرابو تعلقاتو تاریخ ډیر زوړ دی. کله چې پاکستان جوړ شو نو افغانستان یې د منلو نه انکار وکړو. بل طرف ته پاکستان افغانستان کې د طالبانو حکومت مرسته کړې او هندوستان د شمالي اتحاد په شاولاړ وو. اداریه وایي چې په پاک افغان پوله په سونو داسې پټې لارې دي چې په نقشه کې نه ښکاري، خو قاچاقبرو ته معلومې دي او دوی په دغه لارو سمګلینګ کوي چې ګټه یې د افغانستان با اثره خلکو سره سره دواړو ملکونو په پوله ولاړ سکیورټی فورسز ته رسي.
اوریدونکو ډان ورځپاڼه لیکلي چې په اسلام آباد کې د حکومت خلاف ناس مظاهره چنو پر ضد که حکمران مسلم لیگ نون ګوند حکومت کوم طاقت استعمال کړي دا به د هغوی لویه تېروتنه. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان او هندوستان ترمنځ پر اړیکو مقاله لیکل ده. د دواړو لیکنو غټ ټکی له ګلای څخه ورو
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په اداریه کې راغلي چې د پاکستان د فوج ویان جنرال عاصم باجوا د تیر جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ډېر واضح بیانونه ورکړي. له دغه بیانونو څرګندی کې چې فوج په اسلام آباد کې ناست د مظاهره چانو نیغ په نیغه او یا په شاه حمایت نه کوي. په اداریه کې راغلي پر فوج تنقیدونو کې که څه حقیقت هم وي، خو داسې ښایي چې فوج په موجوده سیاسي کړکیچ کې په ښکاره مداخلت نه کول غواړي. ډان ورسپانې لیکلي چې وفاقي حکومت له دوه کارونه کول پکار دي. لومړی دا چې مظاهره چان له موجوده ځای څخه نورو ځایونو ته منتقل کړي. دویم دا چې په شارعي دستور کې د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پیژندګلو وکړي، گرفتار یې کړي او سزاګانې دې ورته ورکړي. په ادارې کې وړاندې راغلي چې د دې سربیره د طاقت زیات استعمال به د مسلم لیگ نواز حکومت یوه لویه تېروتنه وي. داسې ښکاري چې مسلم لیگ نواز ډلې خپل ترجیحات ګډوډ کړي دي او د جمهوریت د مضبوطولو نه پام اړولی دی. ډان ورسپانې د ادارې په پای کې لیکلي چې د مسلم لیگ نواز مشران د مظاهره کوونکو پر ضد د طاقت استعمال په حق کې دي او نورې خبرې یې هېرې کړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج په کابل کې تیره اونۍ په رسمي توګه د افغانستان ملي بیرغ یا جنډې د درولو مراسمو کې ګډون وکړو. د $500,000 دغه بیرغ د هند یو ارپتی ناوید جندیل افغانستان ته ډالۍ کړي. ناوین د هند د بیرغ فاونډیشن مشر دی. دغه اداره هندي وګړي دي ته حسوي چې خپل ملي بیرغ په کورونو راځوړند کړي. ورسپانه لیکي چې سیاسي شنونکو ډېر زر دا خبره محسوس کړه چې له افغانستان سره د هند د مرستو علامتي جنډا ډېر لري نه په نظر راځي. د کابل ښار له بل اړخ نه د افغانستان ملي بیرغ قتل کېدی شي، خو پاکستان همیش د افغانستان او هند ترمنځ اړیکو ته ښه نه ګوري. ورسپانه لیکلي چې د هند د بیرغ پروژه د امریکا لپاره یو برابر پیغام هم دی، ځکه چې له افغانستان د امریکایي جنگي ځواکونو د روان کال تر پای یوځي. د دې تر څنګ امریکا له افغانستان سره په مستقبل کې د فوزي کردار په اړه هم ضمانت نه ورکوي. د امریکا افغانستان ترمنځ امنیتی تړون تر اوسه نه دی لاسلیک شوی او په افغانستان کې د انتخاباتي لانجې له وجې د نور ځنډ ښکار شوی دی. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو سیاسي شنونکي بشیر بیزن په حواله لیکلي چې دې سره به په افغانستان کې د پاکستان رول نور هم کمزور شي او دا به د ولسمشر حامد کرزي لخوا لویدیځو ته یو پیغام ورکړي چې ګاونډي طاقتونه د افغانستان په شا ولاړ دي. ورسپانې لیکي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج د افغانستان ملي جنډې د درولو مراسمو پر مهال ویلي چې افغانستان به همیش د هند لومړی ستراتیژیک ملګری وي او افغانستان سره تر وسه پورې مرستو ته ژمن دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، نن د فرانس په سر ښار پیرس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښونو پر ضد نړیواله غونډه کیږي. په غونډه کې د شپږشتو هیوادونو لوړپوړي چارواکي برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځني ختیځ تر سفر وروسته پیرس ته رسیدلی دی چې په غونډه کې ګډون وکړي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت جوړ کړی دی چې مهمې برخې له پامیر ساحل څخه اورو.
د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څنګه وای، نن په پاریس کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر وړاندې د تګلارې جوړولو لپاره نړیواله غونډه کیږي. په غونډه کې د شپږشتو هیوادونو لوړپوړي حکومتي چارواکي برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم له منځني ختیځه پیرس ته ورغلی دی. تیره ورځ له یو امریکایي ټلویزیون سره د مرکې پر وخت کیری وویل شاوخوا څلوېښت هیوادونه سلا شوي دي چې تر دې مخکې چې وسلوال په شام او عراق کې نوره خاوره ونیسي نو دوی یې باید پر ضد نړیواله جګړه وکړي. د کیری څرګندونې پر داسې وخت خبرې شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل یو شمېر عربي هیوادونه سلا شوي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه وکړي. تر اوسه یوازې فرانسې په ډاګه ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالو پر اهدافو له امریکا سره په هوایي بمباری کې برخه اخلي. خدای هم ویلي دي چې یوازې به په عراق کې حمله کوي. تیره ورځ آسترالیا وویل د دې کمپین لپاره شپږ سوه سرتیري او لس جنګي الوتکې استوي. تیره اونۍ امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د زورور کمپین پیلولو اعلان وکړ. امریکایي الوتکو تر اوسه په عراق کې ګڼ هوایي بریدونه کړي دي. امریکایي الوتکې او بي پیلوټ الوتکې به په شام کې تر حملو مخکې استخباراتي معلومات جمع کوي. په عین وخت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد نړیواله غوسه هغه وخت زیاته شوه چې د روانې میاشتې پر 14مه یې د یو برتانوي مرستندویه کارکوونکي ډیوډ هینز د وژنې ویډیو خپره کړه. د وژنې دا ویډیو د دوو امریکایي خبریالانو وژنې ته ورته وه. د برت
برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیر ورځ وویل دا وژنه د ویرې او د اهانت وړ ده. کیمرون ژمنه وکړه چې د هینز وژونکي به عدالت ته وړاندې کوي. تر دې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې په دې کار کې به له لندن سره یو ځای درېږي او دا چې د هیوادونو پراخ ائتلاف به جوړوي چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. د برتانوي وګړي د وژنې په ویډیو کې وژونکی وایي د هینز وژنه د امریکا ملګرو هیوادونو ته پیغام دی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات څه دي؟ سندري ویل کی دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره دیل یو شاندار زده ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو اوس هم تاسو ته زما کور زما کلی خبرونه دررو چې زما همکار فرهاد شینواری تاسو ته برابر کړی ده او د خیبر جنسی د ملکانه کلی ته پکې تللی دی. راځي دا وره
مشال ریډیو اوریدونکو زما کور زما کلی خبرونه کې درته هرکلی وایم. دا ځل زه فرهاد شینواری د خیبر ایجنسی د لوړ گی تحصیل په ملکانه کلی کې موجود یم. نن به د دغه کلی په تاریخ دود دستور او د خلکو په ژوند ژواک باندې خبرې اترې کوو او د دغه کلی د خلکو ستونزې به هم را برسېره کوو. ملکانه کلی کې ځنې کسانو سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
که تاسو راته خپل نامه وخلې مشره.
حیدر خان.
حیدر خان دلته ملکانه کې کومه قبیله آباد او نور کوم تپو خلک دلته کې آباد دي؟
زمونږ نیکونه راغلي په اول سر کې سختاینه سختاینه نه چې بدینه راغلي دا د مامان او د پیخې افغانستان ټولو قومونو په افغانستان کې درک شته کلي هم شته او پټي هم شته او ځمکې هم شته. اول راغلو مونږ د مامان او د پیخې نه خیبر کې اوبه نه وي نو زمونږ نیکونه د خیبر نه بیا راغلې تلي اوبو د غبه او دلته به خامخا په غنالو مالو کې لګې وي نو بس دغه ځای کې باد شو او بیا داغه نه پس کوم دی کنه مونږ ته څوک نو مې او مر څنګه بیا را څنګه و چول نشانونه په هغه نشانو باندې مونږ بیا کویو واله په هغه کویو کې لري زیاتې اوبه او چې بس په هغه کویو باندې مونږ بیا دا خاص لو خالي چې کنه دا ځکه ډیر بعد شو چې مونږ ته بس بیا اوبه نشي شو.
په دې ملکانه کلی کې هندوان هم تیر شوی په تیر وختونو کې یو دا غوی څاباده یو دا اوس شته او کنه دلته
بالکل یې شته دا چې وو چې زمونږ پلرونه وو واده غرېده او وویا ساتره او ځان سره یې دېره کړه او په دغه ځای کې کلی وله وکړه دغه هندوانو له کلی پورې ګر چاپېر بل کلی وله وکړه او په دغه کې به پراته وو او چې څومره ښه به ده او ماته ګوډه به وه ټوله به یې په دغه هندوانو باندې کړه مزدورۍ یې ور څه کړه الوار کې په بازار کې چې څومره دوکانونه وو ټول دا د هندوانو دغه دیوال نه دی رسېدلی زاړه دیوال ته په دغه پورې دا کور یې وو او بالونو مې د اوس اوس مرده ژوندی وو څو پیری دي کلي د بیا راغلی چې پاکستان جوړ شو نو کچرکوټ کې یا لیا کډې وړې.
د مشال ریډیو اوریدونکو په ملکانه کلی کې ګرځو او تاسو باندې د دغه کلی سیل کوو. په ملکانه کې یو بل مشر سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر علیجی.
که تاسو راته خپل نامه واخلئ.
جان اکبر.
تاسو که دا راته ووایئ چې ستاسو دود دستور سره د شینوارو دغه قبیله پرته د شیخ ملخیل او د ملکانی کلی په تاریخ باندې ځنې مشرانو سره مونږ خبرې اترې وشوې. تاسو سره د دغه کلی په دود دستور باندې خبرې اترې کړو چې دلته کې د خلکو رواج د عامو نورو قبایلو په څیر دی او که څنګه؟
زمونږ شینوارو خو دا رواج دی پلرو نیکونه سچ مشرانو نه چوجرې جوړې کړې دي ښې ښایسته اباو کې حزب محمود چې څه خوراکې وسه کېږي کنه میلمه راشي نو میلمه ډېر عزت ورکوي ډېر ښه عزت ولا ورکوي. ډوډۍ په وخت کې ډوډۍ، چای په وخت کې چای، او د هغه په وخت کې شربت یې ګرمۍ کوي. او ښه رسم رواج اوس هم هغسې لکه څنګه چې پخوانه و او ښه عزت یې کوي. واورې او چې ماتې ګوډي جرګې کېږي مشران سپینګیري سره راټول شي ټول هغه فیصله ولا وکړه بس بیا حکومت والا که حکومت ته غوښې دغه باندې سال کړه دغه دو کسانو جوړه مونږ وکړه تیګه مو لګ دی او ورسو لګ دی چرته چا دښمنی راشي کنه کوم ول تیګه کیده بیا حکومت ته پیش کښ مونږ دومره روپې تیګه ولکه خو دومره کاله لیا دوه کاله لیا څلور کاله لیا شپږ کاله.
دغه کلی خلکو روزګار څه دی؟
دغه کلی خلکو خو دا خلکو ډیر پسمنده دي چې خپل لاري او چانی او ټول کلندرای او ډرای او رای کاری دی. سرکاری نوکر په شام کې ډیر کم دي. بس ترانسپورټ کاروبار کا څوک ډرایوران دی پردي او څوک کلندران دی او څوک څه یو څوک څنګه یو اوس ترانسپورټ هم هغه څه خوان نشته لکه مخکې چې وو. هغه مزدوري شته په هیڅ خرچه زیاتې او مزدوري کمه کرایه یې کمه یې هغه په منګای په نسبت یې کرایه ډیره کمه یې.
دا اوس مونږ ګورو چې دغه ملکانه کلی د یو خوړ په غاړه آباد دی کنه. دلته کې ګورو ځنې ځایونو ته دغه حفاظتي بندونه جوړ شوي دي خو ځنې نورو مخامخ نورو ځایونو ته نه دي جوړ شوي. نو دلته څومره سیلاب راځي او بیا څومره ضرورت دی داسې بندونو ته؟
زموږ خاصه ملکانه تقریبا اولس و فوټه اتلس و فوټه بارہ شو کوڅه څنګه پورې زموږ نه پاس سړک نه پاس خلک چې دی کنه دغه ته حفاظتي بندونه نشته. دغه په ټیم په خطر کې دی او کلیم په خطر کې دی پوه شوې؟ او داسې کته نور هغه شته چې ځینې ته ضرورت شته او ځینې شوین دي ډېر خو کم شوي تقریبا په روپۍ کې شپږنی شوي او لس نه پاتې شوی دی. حفاظتي بندونه نشته دی نو بس سیلاونه په کورو باندې ننوځي او په ټیم ختمه یې ورڅه ختمه یې. مونږ دا غواړو چې حکومت ته دا پاس کړو پارټا سیکرټریټ والا تام چې دا مونږ ټول کوم بندونه نه جوړ شوي کنه چې دغه ټول ته بندونه اوډی شي نو مونږ به د حکومت پاکستان ډېر خوشحاله یو.
مشال ریډیو ریدونکو په ملکانه کلی کې یوې بلې برخې ته راغلو. دلته کې اس خو لوی لوی کلاګانې دي، د خاورو دیوالونه دي، خو په دې کلاګانو کې دا وخت زه ګورم چې لوی لوی برجونه جوړ شوي د بلډینګونو په شان او دا ډېر پخوانی برجونه دي. د دغې برجونو پاک لباندې یو تن سره خبرې اترې کړو که خپله نامه راته واخلئ. نسیم، دا وخت زګورم چې تقریبا دغه درې لیا څلور برجونه ما تخکاری، دا برجونه به کله جوړ شوي او دا څه لپاره جوړ شوي؟
دا دومره مخکې جوړ شوي چې مونږ پیدایش نه مخکې جوړ دي. خو دا دوه وجه کېدای شي، یو پخوا بدی وي او دویم به د خپل غلغل چکینه چې کوم وخت حفاظت او څوکۍ به پکې کړي. دا د غلم جوړ شوي خو اصلي زیاتې بدی وي او آبادی کمه و کلي لري سره. دا لوړ برجونه بدی لپاره جوړ شوي خو دا ګول برجونه یې په نظر یې درې ښکاري. تا
مینار غوندې ښکاري دا. نو دغه برجونه ته دننه څنګه لارې جوړ شوي او که څنګه خلک ورته راخیږي؟
دی کې دننه د لرګي پوړۍ لګېدلي اوس هم شته ثابتې. دا دوه چتم دی، درې چتم دی، دا برجو مینه یو چت دوه تر اوسه سلام کړی دی. دا په منځ کې پټ شوي بدی په کنجونو باندې اړیکې لګېدلي د لرګي د خوان پاخه پخواني لرګي چې دا په خټه کې بند شوي په دغه دا سړی به په دې ذریعه به دا خلک خاطب به نه داسې پوړۍ نه چې په کیخي نه په خټه کې بندې شوي دي. داسې لرګي جوړ کړي دي پټکای پټکای کنه لکه څنګه چې اوس د سیمټو پوړۍ جوړېږي پخوا لرګي په خټه کې بندولې په کنجونو باندې په دې به خاطه دا ورانې نه خو دا کوم چې مار دوی دین یو چت رانکه دا د کوک شوی او ته زلزلو له باران سره او د کلي خلکو بیا ویش دا چې را وران شي دلته زموږ د کمرې وای. نو دا یو چت یې تر تیر کار رانکه بر او روخه دا نورین دا ثابت ته تخکاری دو چت یې کتو دا او بل چې دغه نه چا چت پات نه خو دلته باران وران کړي با ضعیف شوی بارانو دلته سدي کین یا غیو جنده په خکاری تا دی تبا کئ د خپل لیاشتب کې پټکی چا خټه کې کومې غجوړې کړي پوري کنه
نو پدې کې وسم څه څوکې کا خلک شپې ورته راخیږي او کڅنګ چکله داسې حالات خنې لیا څنګه
یرا زر وخت زوم په یاد شپاندې کې داسې څنګه نه شوای څوکې مو کې چوک نه دی ورته راخته لی خو نور د کونچ آبادی کې دنه نه دی ایو خو بار دی د آبادی نه کنه دا دوجې دنه نه دی نو دا خو معلومه خبره ده چې دغه چې ضرورت راشي ورته راخیږي دا چت شته په چویل کڅنګ چې دا اوس آبادی جوړیږي
د مشال ریډیو ریدونکو په ملکانه کلی کې ګرځو او تاسو ته د دغه کلی حال درکو د دغه کلی یوه بل برخه ته راغلو دلته کې دا وخت زګورم چې لوی لوی پټی دي او دلته کې فصلونه هم خلکو کرلی دي ځنې زمینداران هم لګیا دي په پټو کې کار کوي نو دلته کې یو زمیندار سره خبرې ترې کړو سلام علیکم
وعلیکم السلام
کتا صورت خپل نامه وخلای
از ما جریم لا زمیدار کار کړو وسم مطابق سوزی لګو وس اوړی د کومي ګرمۍ سوزی دا ختم شوی زمي سوزی و لګول بس دا مونږ تر یو کلاس مونږ په کلی کې وبوې لګ زم تر بعد کا والے سره م لوپو کار هغه بیا ډیر خپس لوکا هغه نه بعد هم یا لګ لګ زم کا بعد ول انداز بعد ول نو زمګ تقریبا تم زم کا دا کنه دا ټونه م بعد کا وسم مطابق سوزی په کلی کې وو اوړی له دا زمي بیالا ختم شو ملے وہ لگا والے شلغام لگو پالک لگو گوپیام لگو بس غلان کر لائے دا بس دا ٹماٹر سیزن ختم شو بس
لگیائی فصلوں
تقریباً دا تو نہ لس جربو پور ازمکن سے ٹولا میں بادا کڑے
نو استاسو دغه پټی څومره سبزی کا دا بیا مخکې خرڅوي بازارونو کې
څنګه دا خو ډیر ځان مطابق نه زیاته سبزی خرڅوي بازار ته یو دلته خپل دکان دی به دې کې خرڅو او خلکو ته ډیر سہولت هم دی موږ سبزی سره کور نه تر تن دنه نه ایم راځي موږ خپل سبزی کور مطابق ضرورت پوره کوي کوم شوم راشي کار شي راشي به دلته سبزی اخلي تازه سبزی ورته ملاوږي او بازار نه په بچي بس دلته لګو سبزی خرڅوي ماشاءالله بس سبزی لوانڈی کوتل ڈیر اخلے سبزی داس سبزی چکارتا ہوا چکے اخریم کہ گوپی اخرے گازر اخرے کچی اخرے کہنا لنڈی کوتل خو ڈیر اخلے سبزی چلو کہ جو ابو منگا اخلے سپا ابو اور کولا سکل ابو لا اور کو کوئی نہ رکھی جی اگر ابو اور کولا نہ دے مطابق دے بے دریا بانی سبزی ڈیر اخلے
دا وخت زګورم چې دلته کې د اوبو یو ډیګی لګېدلې ده او دغه اوبو ډېر ښه بندوبست شوی دی دا چا کړی دا بندوبست
دا هو راه کپنی والا مونږ ته کړی دی راه پراجیکټ باندې مونږ ته کړی دی دا لینډ را ته کړی خلک انتر اوبو ری لینډونه منتر ورکړي دي خلکو له کور کلي خلکو له چا ته رسي هغه ته مونږ اوبو ورکړي دي تکلیف ورته نشته دی بس دغه نه پټیم اوبه کوو مخکې به بجلی واکله به واکله به نه وه جنریټر خرچه نه پوره کېده جنریٹر ہم والا خوش تھا قیمتی دا زیادہ نو بس آگا اس دا سولر حساب آندے شمسی اوبر آخے جائی بس ٹول اولا دو بچالی بس پٹری بود گزارا ہے کڑے دا چا بجلی سی چا جنریٹر سی چا سولر سی نو بس گزارا پکلو پل گزارا کار طرف لے
سی شو دیرہ میرا بانیس تھا
دا بے خوش آدھا شو دیرہ خوش
اوریدونکو ملکانه کلی کې یو بل مشر سره خبرې ترې کړو سلام علیکم
وعلیکم السلام
که تاسو را تخپل د امو وخلې
زما نوم فوجي نذیر محمد
دلته د تعلیم او صحت څه صورت حال دی دلته کوم یو وړوکی هسپتال چې هغه ته بیچوي اشته او کنه او سرکاري سکولونو څه حالت دی
موږ سره خو نشته هسپتال نشته سر بلندی کوتل بازار کې مغه یو هسپتال دی زنانه هم ورځي او مردانه هم ورځي ډاکټران هم تیپ نش برابر دي او نور په دې کلو علاقو کې نشته پد پرایویټ ډاکټران دي او ډاکټري مکتب راځي خو خپل من مانی څه وی بس هغه ویلي دا معلومات ته ډاکټر دی کنه او سرکاري څه هغه نشته پروګرام چلو کا یو نشه ډیرو ته ضرورت ته په ټول علاقه کې نشته ډیر زیات ضرورت ورته خلک ډیر مجبور دي ډیر تکلیف ورته دا مخام تو ګره دا ډر ډارسن دا زنانه ناسي ډارسن نور ته ملګو چې لندې کو تل ټکو اټر هسپتال لا لاړ شي دا ټول تکلیف بیمار ګرمه د وځي دلته نور خراب شي او ناسي خلک غریب وي وسه نشته هسپتالونو ډارسن او کریانو حکومت یې وغه جوړ کړو موږ ته ډیر سهولت شي
دعاګانې به ورته کړو او د حکومت من کامیابي د علاقه به خوشحالي ښه کار دی خو نشته راته هسپتال نشته
دغه مونږ دې نه مخکې یو پټو ته ورغلي و هغې هلته خو هغې پټو ته اوبه وې یو سرکاري سکیم ورته شوی و د اوبو په دې نورو خوشه کورونو کې او کلو کې د اوبو څومره ضرورت دی
دلته څو پیسه ضرورت دی د اوبو دا تمام علاقه دې ته شیخ مل علاقه یې دا ټول به دغه یو ځل راته او دغه دوه درېو پیپو باندې شپه ورځ به ګزاره کړه او ورځې به شمسي مازیګر بنده شوه لمر به ولوېد نو بیا به پوجه تکلیف اوبه به بالکل نه وي ډېر زیات تکلیف یې موږ ته کوڅې کچی بیخي کچی موږ چې دا کوڅې مونږ پاخي شي یو هسپتال راته جوړ شي سکولونه راته جوړ شي چې کوم سکول یو نیم وای چې دا مکمل شي استادان کې پوره ډیپټۍ ورکوي راځومي په وخت باندې زری لګوي او پوره انتظام دغو موشي او نورم راته جوړ شي سره د هسپتال
جینکو سکولونه څومره یې دلته نور ضرورت شته ورته
جینکو سکولونه نشته بس یو خو پرایویټ سکول دی مردانه او ځنانه جینکۍ کې یو سکول کې سبق یې اور نشته مونږ خو بس مطالبې خو دغه ټولې چې نن کوڅې پخې دي نه د باران د اوبو چې باران شي ناسې مکمله لاړ ته چېره مونږ چې د اوبو به پوزي کوروله مو به راځي کورونې زمونږ غورځولي تکلیف یې راته او دا غټ شیونه چې بجلي او هسپتال او سکولونه دا خو عام ضرورت دی شه دا خو ډېر نور کوڅې موسې خو مس نشته کچا یو ګو پنجاری بیماری ته جوړګی ماشومان کې لوګي دا ټول مسلې مونږ چې دا زموږ وشو
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د خیبر جنسی د ملکانی کلی سیل وکړ اوس خپل کوربا فرهاد شنواری لا اجازه ورکړی د خدای په امان
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
پپے خبر کے پر ہر مجوڑوا پپے خبر کے پر ہر مجوڑوا لاد کا بل پر ہر ور گلے دے لاد کا بل پر ہر ور دل تلا بل دوینو جام ڈکوے دل تلا بل دوینو جام ڈکوے ہاغ ٹک جام دلا کٹلے دے ہاغ ٹک جام دلا کٹلے دے پپے خور کے پر ہرم جوڑوا پپے خور کے پر ہر میں جوڑوا سوات کلی خلق کڑل دے بے کورا دسوات کلی خلق زڑد پرے ولے درد دلے ندے زڑد پرے ولے درد دلے ندے بپے خور کے پر ہر مجوڑوا بپے خور کے پر ہر مجوڑوا بل اور لپو کی ورکول وزیرستان بپر لمب لمب کڑو سادا پختنا سا سوا زخمی دے سادا پختنا سا سوا زخمی دے چھ دے دنن گریوان دے